द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ತಳಿಮಸಿ ಅವರಿದ್ದು ಅವು ಕತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ವರಿಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ದೈ ನಂದ ಜುಮೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ 2018 ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಫಿಂಜ್ಲ ಸಮ ನೇಟದ ವಕ್ತ ಸೌದಿ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವು ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದ್ವೋಲಸ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ವರಿಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ದ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ದರ್ ತಜ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವು ಜಾ ಶ್ಪಾಕ್ ಮಮನ್
ಚಿರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಯು ಅವಲ್ ಬತಾಸ್ ತೋಡಾನ್ ದಿಕವು ಸಿ ಪದೇ ಖಬರವಾನ ಕಿ ಕಮ್ ಮುಜ ریپورٹونه لر استاس د پاره د اغي سرټکی سدي
امریکا پاکستان او افغانستان کې د دایش سره تعلق لرون کې وسلواله ډله خراسان د خارجي جنگیالیو په فهرست کې د شاملولو اعلان کړی دی او پاکستانی چارواکو داوا کړی دی چې د دایش ګڼ شمېر کسان نیولې دي
دا پاکستان او چین اقتصادی راداری پسر د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي مشرانو اندیشنو لری کولو لپاره رابلل سوی غونډه ورسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی تر هغه اطمینان نسی سرګندولای تر سو د غربي روټ عملی کار نسی شروع
او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د مخالفت روستو په پارلیمان کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی قرارداد رد کړل شوی دی
او د دې سره نور ریپورتونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو
قدر منردونکو د ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه تاسو د واشنگتن ډی سی نه ګوره یو د راپورونو په لومړی برخه کې رازو د پاکستان او د افغانستان په شریکا پولا او خواوشا سیمو کې چې د دایش کوم وسلواله ډله ده د هغې هلته کې کوم فعالیتونه دي او د هغې سره بیا اړیکې لرونکې یو خراسان نومې ډله ده په هغه د امریکا لخوا د ترخګر ډلو په فهرست کې د شاملولو اعلان شوی دی او د دغه سره سم د پاکستان واکمنو هم نن دا وکړی چې هغوی یو شمیر د دایش ډلې وسلوال نیولې دي په دغه باندې زموږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو کې ناست دی هغې ته هرکلی کوو ستړي مو شئ
ډېره مننه خوشحال اوسئ
بیروز خان صاحب تاسو نه به لومړی پوښتنه همدایي چې د امریکا لخوا دا کوم اعلان چې شوی دی د ترخګر چې کوم ډلې دي د هغې په فهرست کې د دایش چې کوم د خراسان د هغې سره شامل ډله ده د دغې اعلان سره کوم داسې بدلون راتلی شي یا په دغه ډله باندې کوم داسې اثر پرېوتی شي او د دغه اعلان معنی څه ده
نو دا خو که وکتل شي نو امریکا چې نورې کومې ترهګرې ډلې دي په پاکستان کې هغه ترهګرې ډلې ګرځول شوې دي خو هغې نومونه بدل کړي دي او هغه بیا هم شتون لري لکه د لشکرې طیبه مثال به والو دغه شان اوس د جیش محمد دی وغیره وغیره دا چې کومه په دې به د دې خبره دا ده چې یعنی قانوني طور به کوم ملک کومه اداره د دوی مرستې نشي کولی د دوی په شاخو به هم څوک وي که نه د دوی فاینانس دی د دوی تربیه ده د دوی دا نظام دی نو کچرې کوم ملکونه یعنی هیوادونه ملکونه یا حکومتونه یا کومې داسې سیاسي مذهبي ګوندونه یا کومې نورې داسې ادارې د دوی سره سمرستې لري نو دا بیا د امریکا په کې یعنی په دښمنۍ به ځان وراړی بله به دای چې د دې سره خو د دې سره سمې فیصلې بیا په هغه ملکونو کې لکه څه په پاکستان او په افغانستان کې شتون لري نو چې د افغانستان پاکستان د ننه هم حکومتونه دومره قوي وي چې د دې ډلو سره نه په شخصي توګه نه په یو کوم اداري لیول باندې دوی سره مرستې چې وشي نو او دې کې بیا په خصوصي توګه په پاکستان باندې په کې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ هم راځي د پاکستان نه ډېرې زیاتې غوښتنې هم دي او څنګه چې دا اعلان شوی دی د اعلان سره سم اوس دا د دایش خلاف هغه پاکستان کې د اوس تاسو په خبرونو کې وته هم وویل چې زه په ځای چاپی چې یو کنه د دې خلک چې دی معلوموي مهمه سیس دا چې په دې وخت کې په دایش کې ځوان کول ته چې په دې کې کوم یو اټریکشن دی او هغه دی ځان تر اکاګي جذبوي نو هغه وجه دا ده چې دی پیسې ورکي دی ښه ټیک ټاک تنخواګانې ورکوي بیا د تنخواګانو سره سره د دوی ذهني طور کمکمه نشونماره دوی کوي یو قسمه پویونې کوي د جنت او د هورې سره سره دلته کې په دې هغه کې چې کوم ځای دی ونیسي هغه که هر څوک دی که سنی مسلمان دی او که شیعه مسلمان دی او که هغه عیسائی دی نو که د بل مذهب دی نو خو بیا خو اخو ډېر بد حال دی ولې دغه خپل چې کومه دي او هغه هم د دې په ملاتړ نه نو د هغې ښځې او ماشومان دي خپلو کې سره وویشي دا سړیو ته وژني څنګه چې د دوی خپله یعنی وضاحت تر دې سیزونو نو دا ځان ته یو کلټ دی دا ځان ته یوه داسې ډله ده چې د دوی ډېر سخت دریزه اپروچ دی دغه ته نو څه دغه ځوانانو ته ټوپک ورته وي پیسې ورته وي دغه اوس دا چې کوم تاسو کتلي دي داعش تپاره چې کله مسلمانانو جنکو ته او ښځو ته اعلان وکړو چې تاسو ورشئ نکاح فی الجهاد یا نکاح جهاد وکړئ نو ټولو ته معلوم دي مطبوعاتو کې راغلي دي چې اوس خو د پاکستان حکومت هم دا منلي دي چې د سلو پورې ښځې خوښه د پنجاب نه صرف تری دوی ته نو دغه د دې هغه اټریکشن دی چې دا دی په دې باندې خلک ځان ته راکاږي حکومتونه په دې باندې مجبوروي چې د داسې قسمه که دا مدرسې وي که دا داسې نو په بله خوفیا طریقه وي د دې د ریکروټمنټ د بارتیانو د انټرنیټ ته لارې وي دا ټولې به د حکومت ذمواري او دا به د غوښتنې بیا کېږي
بله به روسخان صاحب څنګه چې تاسې خبره وکړله د په پاکستان کې دننه د جیش محمد یا دغسې نورې کومې ډلې چې کوي د وسلوالو هغې ځان ته خپل نومونه بدل کړل نو آیا د داعش دغه ډله چې د خراسان په نوم باندې دغلته کې د دې سره کوم ملګري شوې ده دی که ځان ته نوم بدل کړي نو آیا د دې فنډونه د دې پیسې د دې اکاونټونه که په بینکونو کې په نورو نومونو باندې کیږي نو آیا د دې د دغه مالی مرستې به دوام ونه کیږي زم چې ګینې د هغې په دغه فنډونو په دې دغه باندې خو به د دې کم داسې اثر پرې نه وځي
داعش خو به خپل دغه کوم د خراسان نوم چې دی دا خو به هغې زه نه ګڼم چې بیا بدل کړي ځکه هغې خو په دې کې ځان ته یعنی خپل عزت ګڼي هغې خپل ګټه یې ګڼي یوه وایي چې ګندې د دوی حیثیت ومنل شو چې د دوی نوم د امریکا په لیست کې راشي نو هغې دې ته به هغې خوشحالیږي هغه به ورته نوم بدلوي نه ځکه چې تیر پخوا کې هم دغه شانتي شوي دي که القاعده هغې بدنامه ډله ګرځولې وه ترهګره ډله یې ګرځولې وه نو هغې خپل نوم نه یې بدل کړ البته د دوی چې د فاینانسینګ د پیسو د دوی چې کوم دغه ذریعې دي نو هغه به دی په مختلفو نومونو د پخانه د مخکې نه به هغه دی کړي بیا به یم کوي هغه نومونه چې ښکاره هغه نومونه چې حکومت په پاسانه لاس اچولی شي نو هغه به دی نه کوي خو دی که دا د بینکونو د لارې کوي نو په بینکونو باندې به سار زیات شي دا اوس د دې دپاره چې کومه دا د هونډۍ یا د حواله دا د ټولو نه د دې وبخي د دې ټولو نه د پیسو د راجمع کولو پیسو د لیګلو د یو ځای نه بل ځای ته ورسولو دغه غټه ذریعه ده په دې باندې چک پکار دی او دې باندې به بیا د حکومتونو چې خصوصا پاکستان کې د دې نیټورک چې دی هغه ډېر مضبوط دی
اخیری پوښتنه بیروز خان صاحب درته وایي چې د داعش پر ضد باندې افغانستان کې د ډرون حملې په پاکستان کې د ډرون حملې هم سیوا شوې دي دغلته کې د چاپو سلسله هم شروع شوې ده څنګه چې تاسو خبرو وکړه دغې لخوا په افغانستان کې هم دې ته مقاومت اوس د ځایي ډلو لخوا وړاندې کیږي لګیا دی نو دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې د دې راتلونکي تاسو څنګه ګورئ که په لنډو ټکو راته ووایئ
د افغانستان او پاکستان کې څنګه چې صدر باراک اوباما هم ویلي دي په خپل وینا کې چې راتلونکي لسیزې یا که یوه لسیزه نه وي نو لسیزې به دغه سیمه کې چې نه دا به ناقراري د هغې کېدای شي نورې معنی هم کېدلی شي خو یو به پکې دام وي البته د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دوی قیادت دی نو هغې خو بیعت کړی دی د بغدادي په لاس باندې بغدادي سره د امریکا یا نړیوال د هغه سره څه کوي هغه دوه خارونه چې اوس لکه رقا ده او موسل دی دا د دوی د اختیار نه کله اخلي د دوی چې په شام کې او په عراق کې مرکزونه د منځه یوړل شي بیا به هغه په انګریزي کې ویل چې دی ویل بی اندرن دوی به بیا مستقل ځای نه لري چې هلته نه دوی کمانډ ورکړي هلته نه هغې خپلو د دوی سره چې نور کوم ځای کې ملګري کېږي هغې حوصله ومومي. نو که چېرې د شام او د عراق مرکزونه زر ته زره د منځه یوړل نو هلته کې د هغې اثر به په هغه سیمه کې هم ډېر زر پرېوځي. بیا د داعش هلته کې مشکل دا دی چې د داعش عمر ورسره طالبان په جګړه دي، هم ورسره د افغانستان ځواکونه په جګړه دي، هم د بهرني ځواکونه چې کم دي، نو هلته به داعش بیا نور هم یوازې شي او کمزوری بشي. خو نن چې کم د داعش ته خلک ورځي نو هغه ناراضه ډلې یا هغه سخت دریزه ډلې چې نور د طالبانو سره د القاعدې سره نه تلل غواړي هغه داعش ته ورځي، خو ځکه ورځي چې هغه دا ګڼي د دوی خلیفه ژوندی دی او د دوی اوس هم دا یقین دی چې دا خلافت په دې دنیا ته ورسي، تر څو چې دغه د منځه نه وي تللي نو دا به دغه شانتي وي. خو که چېرې هغه لاړو نو داسې ښکاري چې د دې قیادت به هم کمزوری کېږي او د دوی دا نیټورک چې دی دا هم کمزوری کېږي.
ډېره مننه ستاسې بیروسان صاحب، ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی د وزیر اعظم نواز شریف، خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د امریکای صدر براک اوباما کانګرس ته په وینا کې هغه خبرې رد کړي چې پاکستان د نړۍ هغه وادونه زدي چریسي بد دایش او القاعده د خطرې وروسته د لسیزو پورې به بے ثابتی روانه وي. په دې حق له به تاسو ته یو تفصیلي راپور زموږ همکار رابعه پیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د امنیت په اړه د امریکایي صدر باراک اوباما پیشنګوئی صحیح نه بلکې یوازې اندېښنې دي، خو بل اړخته د څېړونکو وینا ده چې په هیواد کې د تندروي په ضد د پوځي عملیاتو باوجود د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی. د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د یوه سیمه او سړک په موضوع کېدونکې د غونډې سره د وینا په مهال وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کوي او د باراک اوباما د سیمې د امن د اندېښنې د دوی د حالات څخه خبرتیا نه بلکې یوازې اندېښنې دي. د امریکا صدر باراک اوباما د ورځې وړاندې د سټیټ آف دی یونین سره خپل آخري وینا کې القاعده او داعش د امریکا د ولس لپاره نیخ په نیخ خطر ګرځولې او ویلي وو چې پاکستان، افغانستان او د منځنۍ آسیا سیمې د ترهګرو مضبوط ځایونه دي او داعش هم په دغه سیمو کې زورور کېږي چې له وجې په آسیا کې به د عدم استحکام ویره تر څو لسیزو پورې وي. سرتاج عزیز زیاتوي چې یوه سیمه کې پرله پسې عدم استحکام ترهګرۍ ته وده ورکولو سبب جوړیږي، خو د پاکستان د هڅو په نتیجه کې به نه یوازې په راتلونکي وخت کې په پاکستان کې امنیت راسي بلکې د غیر استحکام ښکار افغانستان کې هم د امنیت لپاره هڅې روانې دي. څېړونکي هم په سیمه کې د امنیت هیلې څرګندوي او د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان د باراک اوباما دغه اندېښنې بې ځایه ګرځوي.
مناسبه خبره کړی ده او زما په خیال خو د هغې هېڅ خاص بنیاد نشته. پاکستان کې د خدای فضل دی، فوج زمونږ پوره په کنټرول باندې دی. چې کوم ایکشن شروع کړی د هغې متعلق کس داسې دې خوا خوا وشي دا مخکې په چا پټانکوټ دا واقع راغله، په هغې باندې پاکستان ښه زبردست ایکشن واخیست.
خو بل اړخته دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر د سیمې حالات د افغانستان د امن سره تړي.
بیانونو کې مطلب دی چې تضادم دی او مخالفت هم پکې او څو پورې چې د اوباما سوچ دی هغه په دې باندې کړی ده چې افغانستان کې امریکا ناټو پاتې شو، د هغې با وجود امن رانغې او په هغې کې نوي تنظیمونه لکه داعش نمونه پیدا شو او د هغې نه زیاتې مرګ جوبلې وغیره کېږي. پاکستان کوم حالت دی نو هغه خو ضروري خبره چې د افغانستان د حالاتو نه متاثر کېږي. پاکستان کې هم څنګه چې سرتاج عزیز ویل چې یاره ضرب اعظم شروع دی، نیشنل الیکشن پلان شروع دی، ټیک ده چې د سرتاج عزیز دې خبره کې څه وزن شته دی. په دې چې موږ وګورو نو هغه کومې چې کاروایانې وي د وسلوال قوتونو د طرفه هغې کې نمایا کمی راغلې ده، لیکن بل طرف ته چې افغانستان ته نو د افغانستان حالات ډېر زیات کمپلیکس دي، جنرال نه ډک دي. او د هغې وجه دا ده چې په هغې کې داسې وار لارډز هم دي، بل طرف ته طالبان، بل طرف ته داعش دی. نو دغې ته چې وګورې نو سرتاج عزیز خبره سرته نه رسی تر سو پوری چې افغانستان کې استحکام نه وی راغلی.
امریکا، پاکستان او چین کا څه هم په افغانستان کې د امن هڅې کوي او په تیرو ورځو کې هم په افغانستان کې د امن او د روغې جوړې د عمل په لړ کې څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د کوارډینیشن کمیټي غونډه هم سوې وه. خو د څېړونکو وینا ده چې د سیمې امن به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې ټول مشران د خپلو ګټو پر ځای په اخلاص سره د دې دپاره څه کار وکړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د نادرا په دفتر کې چې کوم ځانمرګي بمې چاودنه شوې وه او پکې تر 22 پورې بېګنا خلک وژل شوي وو. د دغه پیښې وروستو د نادرا دفتر هم په مردان او د دې سره خوا کې په نورو تحصیلونو کاټلنګ او تخت بای کې هم تړل شوي دي. د دغه ځای خلک د ستونزو سره مخ دي، وایي چې باید دغه د نادرا دفتر خلاص کړل شي. په دې باندې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دسمبر په یو کم دیرشمه نیټه په مردان ضلع کې د نادرا په دفتر باندې د ځانمرګي برید نه وروستو تر اوسه پورې دغه دفتر نه دی پرانستی شوی او د چاودنې نه وروستو په مردان ضلع، تختبایی او کاټلنګ تحصیلونو کې هم د نادرا دفترونه تړلي شوي دي، چې له کبله یې مقامي اوسیدونکي سختو مشکلاتو سره مخ دي. د نادرا مامورین وایي چې د سکیورټي ستونزو په وجه باندې هغوی نشي کولی چې دغه دفترونه پرانځي، خو د مردان ډیویژن پولیس وایي چې داسې قسمه هیڅ خطرې مخې ته نه راځي او نه هغوی څه د دړکو خط جاري کړی دی. مقامي اوسیدونکي په تختبایی او کاټلنګ تحصیل کې د پرلپسې هڅو باوجود دفترونه بند پراته دي او هغوی نشي کولی چې خپل د پیژنګلو کارډونه ترلاسه کړي.
کاټلنګ سره زما تعلق دی او کارډ جوړوم دودی ته روان یم. یو دماغه په مردان کې وشولا، دوی چې دین اوس دفتر دلته ټولی بندي کړي دي. د مور کارډ جوړوم په هغه باندې ډیټ اوړېدلې دي. 15 ورځې وشولې یو دماغه وشو په مردان کې، دوی دفتر ټولی بندي کړي دي. خدا کار خو شروع کی کنه، دا خو نه ده چې دا به بندي.
نو دا درې مسلور مروز چې مونږ راځو د تغبې نادرې دفتر ته او دا دفتر بندي دي. دماغه اوس په مردان کې وشولې او دوی ټولی دفتر بندي کړي دي. دا دفتر کولاوي کې کم سه کم چې د خلکو د پاسپورت او شناختی کارډونه سو جوړی کم سے کم دا پروسس خو چالو شي.
ته شیرګړ نه راغلی مجی شناختی کارت جوړو مجی او نن مسلورو په 15 اورات د حضور ازو دي دا دفتر باندې کړی او ما ته ډیر سخت مشکلات دي جی. منګه به کم فاز دي دا کار نه کیو دي دا دغه هونه چې بس منګه به شناختی کارت پسې زیرو ازو.
د تیر کال په اخر کې په مردان دل نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید مخې ته راغلی وو چې پکې ویش کسان مړه او سلور سلويخ نور جوړل شوی وو. خو د چاودنې نو وروسته د نادرا دغه دفتر تړل شوی وو، ځکه چې په بمی چاودنه کې د نادرا ودانې ته هم نقصان رسیدلی وو. د چاودنې نو وروسته مقامی اوسیدونکو دا مطالبه هم کړې وه چې دغه دفتر د آبادې نه سرکاري مرکزونو ته منتقل کړي شي. په مردان دل کې ځپل شوی د نادرا دفتر تر اوسه پورې د مامورینو له طرفه د کار کولو نه دی جوګه کړی شوی، خو د دې سره سره په تختبایی او کاټلنګ تحصیل کې هم د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد دغه دفترونه بند دي. په دې اقلا چې مکلا د مردان ضلع ریجنل د پولیس مشر سید وزیر نه پوښتنه وکړه، نو هغوی ویل چې دفترونه نه پرانستل د نادرا خپل مسله ده، خو په مردان ضلع کې داسې د سکیورټي خطر نه ده جاری کړی شوی. خیبر پختونخوا په دویم لوی ښار مردان ضلع د درې تحصیلونو په سطح د نادرا دفترونه خپل کار سرته رسوي، چې له کبله یې زیاتره خلک اکثره په عرب هیوادونو کې د کار کولو دپاره د دې دفترونو نه د پیژنګلو کارډونه ترلاسه کوي، چې اوس هم د دغه دفترونو د بندېدو په وجه باندې خلک نه یوازې خپل د پیژنګلو کارډونه نشي ترلاسه کولی، بلکې د مزدوري کولو نه هم پاتې دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاک چاینا کوریډور په مسلې رابلل سوي د سیاسي ګوندونو مشرانو مشاورتي غونډه کې مطبوعات ویایي د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یوې کمیټې جوړولو فیصله سوي، چې کار به د پاکستان او چین اقتصادي راداري منصوبه عملی کولی. په دې حق لا زموږ خبريال ارشد حسین تاسو ته تفصیلی راپور وړاندې کوي.
وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت د سیاسي ډلو د اندیښنو د ختمولو لپاره په خپل مشورې کې د اعلی پایه یو کمیټه اعلان کړی دا. خو د خیبر پختونخوا حکومت په ډاګه کړی دا چې تر څو دغه پروژې لاندې په غربي لاره عملی کار نوي پیل شوي، نو تش په زبانی لوزونه اندیښنې نشي ختمې دي. پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه د هیواد د سیاسي ډلو د اندیښنو ختمولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ د یو اعلی پایه غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په شمول د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فیډلې او د مسلم لیگ قاف د غړو ترڅنګ د پختونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزی او د بلوچستان د قام پرز ګوند نېشنل پارټي اختر مینګل هم ګډون کړی دی. ولې زرای وای چې غونډې ته د متحد د قامی مومن غړي نه و رابلل شوی او د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود و. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا د دغه غونډې په پای کې جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې د غربي روټ سر د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي ګوندونو تحفظاتو د ختمولو لپاره وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی پایه د کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د دې کمیټې په نورو غړو کې به د سلور واړه صوبو اعلی وزیران هم شامل وي او دا کمیټې به د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې د کار څارنه کوي. بیان کې دا هم ویلی شوی دی چې د وزیر اعظم د مشرې لاندې تشکیل شوی دا کمیټې به د پروژې د کار جاج اغستلو لپاره هر درې میاشتې پس ملاقات کوي. چین او پاکستان تیر کال د دغه اقتصادي راهداري د منصوبې بنیاد ایښودلی وو او د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکې دغه منصوبه به چین د سړک او ریل ګاډو په ذریعه د ګوادر د بندرګاه سره تړلی شي. د هیواد وړې صوبې لکه خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت سیاسي ګوندونه په وفاقي حکومت باندې د پروژې لاندې د غربي لارې جوړښت د ترجیح نه ورکولو تورونه لګوي. خو مرکزي حکومت تر دې دمه د وړو صوبو په اندېښنو ختمولو کې ناکام ښکاري. که څه هم د غونډې وروستو د منصوبه بندۍ او پرمختګ د وفاقي وزیر ترڅنګ د دغه منصوبې په هکله د پارلمان د ګډې کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلي چې مرکزي حکومت د وړو صوبو او سیاسي ګوندونو تحفظات ختم کړي دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت دریځ لري چې اوس دوباره د وزیر اعظم په تشو زبانی لوزونو نه مطمئن کیږي. د غونډې وروستو میډیا ته د حکومتي دریځ وړاندې کولو په وخت مشاهد حسین سید سداسی اویل
کمیٹی بن گئی ہے جس کی صدارت پرائم منسٹر خود کریں گے، جس میں چاروں صوبائی چیف منسٹرز ہوں گے، ہر تین مہینے اس کی میٹنگ ہوگی اور وہ مشاورت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ مل جل کے سی پیک کے بارے میں
دی. وای غونډه کې د وزیر اعظم د مشرۍ لاندې د اعلی کچې کمیټه جوړه کړې شوې ده. په دغه کمیټه کې به د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي او دا به هر درې میاشتې پس ملاویږي او د اقتصادي راهداري په مغربي لاره به د کار جاج اخلي او دا کمیټه به په شریکه د سی پیک په حق له هم پریکړې کوي. غونډه کې د ګډون وروستو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک وینا وه، یوه خبره په ډاګه کول غواړي او هغه دا چې ټول سیاسي ګوندونه د سی پیک په حق کې دي او د دې هیڅوک هم مخالفت نه کوي، خو دا اعتراض لري چې د وزیر اعظم د تیرو لوزونو باوجود نه خو په غربي لاره کار پیل شو او نه د دې دپاره پیسې ایښودلې شوي دي. او په نننۍ غونډه کې ورته دا تسلي ورکړې شوې ده چې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حکومتونو اعتراضونه به لرې کولی شي.
ٹرانسپیرنٹ کریں گے، سامنے رکھیں گے، ہمارے تحفظات دور کریں گے، ہم جو ریکمنڈیشن دیں گے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے صوبے میں ترقی ہونے جا رہی ہے. تو جب تک ہمیں گارنٹیڈ پریکٹیکل سامنے چیزیں نہیں آئیں گی کہ ہاں آیا یہ سب چیزوں پر عمل ہوگا کہ نہیں، تو جس دن عمل ہوگا تو ہم یقین کر لیں گے کہ ابھی تو زبانی پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا، ابھی پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی.
دی وائی وزیر اعظم ورتا یو ځل بیا دا تسلی ورکړې ده چې د منصوبې په حق له به صوبې خپل تحفظات په لیکلي شکل کې راوړي او مرکزی حکومت به هم په دې اړه هغه ټول مفاهیمتونه او لوزنامې مخې تک دي کوم چې د چین د حکومت سره لاسلیک کړي دي. او د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم تجویزونه راوړي هغه به هم مرکزی حکومت مني، نو بیا کېدی شي چې د دوی تحفظات ختم شي. خو تر څو چې په ځمکه عملي کار نه وي پیل شوی، نو د دوی اندېښنې نشی ختمے دے پدے مقاد عوامی نیشنل پارٹی دا مرکزی مشر افراسیاب خٹک ویناوا چی وزیر اعظم ور تا یو زل بیا دا باور ورکڑے دے چی دا چین اقتصادی راہدارے دا منصوبے لاندے با غربی لارا لمبے جوڑولی شی
تو ہم دیکھیں گے غور سے دیکھیں گے نظارت کریں گے مانیٹرنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر وعدے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم حکومت کی مکمل اس میں مدد کریں گے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ماضی کی طرح دوبارہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی آواز بلند
دی وائی منگ بگورو کہ دا وزیر اعظم پکڑو لوزونو عمل روان وی نو بیا بدوی دا وفاقی حکومت پورا ملاتڑ کوی خو کدا سی نکی گی او دا پخوا پشان وزیر اعظم د خپل لوزونو نه پشا کی گی نو بیا بدوی ارو مرو په دې حق لا د اولس په نمائندګۍ خپل آواز را پورته کوي ښکارا دی چې مرکزی حکومت دا داوا هم کړی دا چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې د سی پیک لاندې غربي لارې باندې د صنعتي زونونو د پاره ډیر لزایونه هم خوښ کړی دي خو سیړونکو وای د دغه صنعتي زونونو وړو صوبو ته هلا فایده رسیدي شي چې وفاقي حکومت د دغه صنعتونو د چلولو د پاره د بجلی او د ګیس د وسیلو د برابرولو لپاره هم فندونه اعلان کړي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پیښور یونیورسټي طالب علمانو ته د سی پیک یا د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار باندې د پوهنې لپاره یو پروګرام شوی و په دغه پروګرام کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو یو شمیر سیاسي مشرانو هم برخه اخیستې د اولسی تحریک مشر سید عالم مسعود صاحب هم په دغه غونډه کې ځوانانو ته د دغه لارې په حق لبانې تفصیلات وړاندې کړل چې وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د مئی په میاشت کې تیر کال دا ژمنه کړې وه چې غربي لار به لومړی او مشرقي لار به وروستو جوړول کیږي خو بیا وزیر اعظم په دغه خپله وعده ټینګ پاتې نشه په دغه باندې د ډیورا ډیو خبریال مدثر شاه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق له د پوهنتون زده کوونکو ته د معلوماتو ورکولو او پوهې بیدارولو دغه پروګرام هوف ډیولپمنټ ارګنایزیشن د پوهنتون د استادانو ټولنې یا پیوټا او پښتونخوا اولسي تحریک په شریکه را جوړ کړو چې پکې اسمبلی کې د پارلماني لیډرانو تر څنګ سپیکر اسد کیسر هم خبرې وکړې زده کوونکو ته د نقشو او چارټونو په ذریعه وښودل شول چې اصل منصوبه سوا او وفاقي حکومت کم پلو پوتله په دغه مهال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف د ټولګوندیز کانفرنس وینا هم واورول شو
چې پنجاب سے گوادر کی راہداری میں مغربی الائنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے مکمل کیا جائے گا
زده کوونکو ته وویل شول چې وزیر اعظم په ډاګه ویلو چې په مغربي لارې بډومبې کار پیل کیږي کمه چې درستو پاتې سیمو یعنی پښتونخوا او بلوچستان نه تیرېدا خو سپیکر اسد کیسر ویل مونږ په دې سیاست کول نه بلکې صرف خپل حق غواړو
په دې خبره بالکل واضح یو چې یو انچم د خپل موقف نه رستو کېدو ته تیار نه یو مونږ دا هم فیصله کړی دا که حکومت یې او حکومت دی والله چې یو انچم د خپل خبرې نه رستو شو
زیات وینن اسلام آباد کې وزیر اعظم سیاسي مشرانو سره ویني او کزمنګ مشران مطمئن شول نو خپخه غنی فروری کې په پزیاتو احتجاجونو لاس پوری کو د غرض د عوامي نیشنل ګوند استاذي سردار حسین بابا کویل کله چې مونږ خپل حق غواړو په مونږ د غداري تور لګول کیږي
چې دا د تقدیر دی قربانې بزور کو په دې سواد کې د پاکستان جندې کوشش شوې مونږ په دې پاکستان کې د جندې اوچتې شوې دي
او وای نور د دې تورونه نه یریګو او د صوبی ټول ګوندونه دې لړکی یو خل دی او د پی ٹی آئی د صوبایي سملای غړي ډاکټر حیدر علی ویل مونږ نه بلکې وفاق دا منصوبه متنازع کړی دا
پاکستان خلاف کې سازش دا د وفاق پاکستان خلاف یو سازش دی په دې کې وفاقي حکومت او داګه دا کارندې ملوث دي دا د ټول وطن خلاف سازش دی دا یو مائنڈ سیٹ دی چې اگر دې وطن باندې موږ نه معاف کړه په 71 کې دا وطن عمر کړه دې
د سیمینار زده کوونکي په دې خوشاله او چې د اقتصادي راهداري په حق له دې معلوماتو کې اضافه وشوه لکه دغه یو زده کوونکي صفت الله چې ډیو رادیو ته وایي
ماته په دې سی پی ایس کوم یو ایشو دی کنه نن سبا یو ایشو جوړ شوی دی په دې حوالے سره ماته معلومات نو داسې مخ کې او دې پروگرام ما ته ډیره فائدہ راکړه ډیر معلومات راکړل زویم چې دا شانت نور پروگرامز ارینج کیږي او دا کیږي دا په انسټیټیوشنز کې نو دا سټوډنټ ته ډیره زیاته فائدہ ورکړي او دوه معلومات کې او دوه په کریټیکل تھینکینګ کې ډیره زیاته اضافه وکړي
او د غبل د پولیټیکل ساينس سانګز د کون کې تبسم وای مطبوعات دې ته زیاته توجه نه کوي او باید دا سه نور پروگرامونه دې هم جوړ کړي شي
د چکم مونږ میډیا دغه خوده نه دوره کوریج نه ورکړي کنه د دې شیز باندې نو دا چکم د سیمینارز نو دې په ترو بده اویر شي مونګم ډیر خلکو کلاس کې چې پرنا مونګ پنا نه و پتا مونتا ولکه چې نن دلته راغلو نو ډیر زیات را تا پته و لګی چې دا څنګه هغه اکچوال ری ایشو څه دي
او ټول شاګردانو سیاسي مشرانو له ډاډ ورکو چې دای به ټول خپل مشرانو سره په هر قسمه پر امن جدوجہد کې کلک ولاړ وي مدثر شاه وایس اف امریکا ډی رادیو پی خبر
ګران اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی وس په خبرونه کې وخت سوی دی په نړۍ کې و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د امریکای مشهوري ورسپانې واشنگتن پوسټ نن خپل یو تفصیلي اداریه افغانستان کې د امریکای د هوایي طاقت په استعمال د لګیدلي بندیز د لری کولو په موضوع لیکل دی د اداري په سر کې لیکلي شوې دي چې تیرو 15 کالو کې د دنیا په مختلفو سیمو کې انخطي جنگونو کې د امریکای د ککړېدو او په دې کې د حاصلو تجربو پر وړاندې کې د صدر اوباما په دې خواهش د بند سر خلاصيږي چې امریکا دی مشرق وسطا کې تر ډېری مودې پورې جنگ کې د انخطونو بچ وساتلې شي خو په موجوده وخت کې افغانستان کې د امریکای او د اتحادي ملکونو د محدود شمیر فوجونه په داسې حالت کې پراته دي لکه چې لاسونه ورلشاته تړلې شي وي دا حالت به شکه چې ختمول پکار دي ادارې لیکي امریکای له خپل افغان انډیوالانو په مرسته کې خپل فضائي طاقت ته اچولې شوی پیزوان سپړل پکار دي او لکه څنګه چې موږ په عراق او شام کې د خپل ملګرو هوایي مرستې کوو داسې رااله افغانستان کې هم پکار دي واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې په موجوده وخت کې د امریکای او د ناتو د فوزي قوت صرف د القاعده د صحیح هدفونو یا د خصوصي افرادو یا ګوندونو خلاف د استعمالولو اجازه ته د چانه چې په اتحادي فوزونو د حملو خطري وي د امریکای او د ناتو فوزونو ته افغانستان کې په طالبانو د حملو کولو اجازت نشته ولی اداریه لیکي چې د دولت اسلامي په معاملې کې کېدای شي چې دا صورتحال پزې پاتې نشي خو اداریه زیاتی چې حامد کرزی په خپل دور صدارت کې د امریکای او د ناتو په هوایی حملو کې د بیګونا افغانانو په وجلې کېدو په دې حملو سخت ټکونه کړی وو افغان حکومت او د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سره د زړبداوی او د اختلافات راکمولو په خاطر صدر اوباما په ډیرو حالاتو کې په طالبانو د ناتو حملې ختمې کړې دي دین علاوه د امریکای د حکومت زینو وکیلانو دا فکر مندې هم ښکارا کړی وی چې یو لسم ستمبر نسم د ستیپس د فوجي طاقت د استعمال منځوري د طالبانو خلاف قانونن جاری نشي ساتل کېده خو واشنگتن پوسټ لیکي چې زمونږ په خیال خدا دلیل بی بنیاد لري ځکه چې دا هم افغان طالبانو چې القاعده لای په خپل خوره د زرغونې دوه اجازه ورکړی وو چا چې 15 کال وړاندې د یو لسم ستمبر د غم لړلو حملو منسوبی عمده غلطه جوړی کی اداریه زیاتی که د امریکای او د ناتو د هوایی فوزونو د ځمکې خپل فوزونو سره ګنڈلی رابطه وی نو بیا خو هوایی حمله ډیره اثرناک ثابتې دی شي اداریه عراق او شام کې د امریکای په تیر کال کې د 9000 انتهایی کامیاب هوایی حملو د حواله ورکول په موقع لیکلی دی چې افغانستان کې امریکا او اتحادیان یې عراق او شام کې د خپل کارکردګۍ اپوټا روان دي واشنگتن پوسټ د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې دا خو منلې شوی حقیقت دی چې طالبان افغانستان کې بریالي کېدی نشي خو هر کله چې د دوی په ځړونو کې د ناتو د هوایی حملو ویر نشتا په دې سبب دوی د زمینی حملو د پاره په هر ځای کې هر وخت به د سروکاوټه راغونډيږي او په کندوز د سو وخت د پاره د دوی قبضه کېدل یا د هلمند ولایت لوی سیمه قبضه کول د دې حقیقت مثالونه دي اخبار لیکي مونږ افغانستان ته د امریکای لوی شمیر فوز بیا لیګل نه غواړو خو څومره فوز چې افغانستان کې دا وخت پروت دی د هغوی لاسونه آزادول پکار دي ګینینو د باګرام د هوایی ډګر او د هلمند غوندې خونړې پیخي به برابر رامخې تکیږي
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او سیاسي فعال غړي شبین ایاس سره زمونږ همکار حمید الله خبرې اترې کړې دي او په دغه کې د شرمین عبید چې وړاندې په ترخه ګرۍ باندې کار کړی دی په دغه ډاکومنټریانې هم جوړې کړې دي او یو نوې ډاکومنټری هغې جوړه کړې ده او په دغه حقله چې په خیبر پختونخوا او په ګرد پاکستان کې بیا د غیرت په نوم چې کوم وجنې کېږي د پیغلو نو په دغې دغې کې بحث شوی دی په دغه ډاکومنټری کې شبین ایاس په دغې حقله باندې زمونږ د ډیوه رډیو خبریال حمیدالله ته څه وایي راځئ چې دغه مرکه وګورو
ډیره مننه شبین ایاز د وایس امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو اول چې په لکه مروت کې کوم شپاړس کلنه جنې د عزت په نوم په مرګ باندې وجل شوې ده په اونر کلینګ کې وجل شوې ده دغه وجنه په معاشره کې د دغه قسم وجنه د څومره دا ریفلیکټ کوي چې دا څومره لوی ایشو ده او څومره په معاشره کې عام دي
دا ډیر لوی ایشو ده ولې چې دا تش اونر کلینګ نه ده د دې شاته ډیرې سیزونه دي مطلب دې تشدا خی منګته چې دې زنانو ته دې خپل رائټس نه دي رائټس ټو میری نه دي رائټس ټو میرج چکم دې دا اسلام مونته دا سره رائټ دې چې ورکړې دې اسلام دا وایي چې کله چې تاسو وعده کوي د زنانا او د نارینه دوه نه تاسو نه کوي خو چې زمونږ دې علاقې کې سیمه کې منګورو کنه نو چې چرته زنانا دا خبر او کی چې ز خپل خواهش لرمه نو دی 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 خیبر پختونخوا کې د خبره کوم نو بیا غی په اونر کلینګ کې او جل شي موست اف د کیسز خیبر پختونخوا کې د مرډرز چې کم سات دی د پاکستان کې ټولو نه زیات دی نو اوس دا ستاسو د اونر کلینګ کوېشن سره ډېر تړل شو چې دا سیمپل 302 کې مونږ ته چې مونږ کیسز ریپورټډ کیسز چې کم یو ځای کوو انالیسس د پاره نو دا مونږ ته دا نه وایي چې دا اونر کلینګ کې وجاله شو دی زنانه چې کم دی موست اف د ټایم دا مرډر کیا وجلی شوی دی یا دی او جی قتل شوی دی یا بیا دی سوسائیڈ کی راضی منتر ڈیٹا نو پکار خدا او چی دی کم اخس کم سنس خو پکے دی آنر کلنگ والا کیسو نم ولی چی دی کے 2004 کے یو قانون جوڑا شوی ہو خود دی اغیبا نی امپلیمنٹیشن بلکل نگا نشتا قانون هم صدا سے ډیر خ قانون نه دی اغه کې ډیر سوزونه دی ډیر لیکونز دی اغه کې سوزونه داسې پاتې شوی دی چې پکار دی چې امندمنټ وشي خو چې مات ګډ کم قانون دی اغه باندې امپلیمنٹیشن هم نه دی
دا چې کوم بیا قانون دوی تاسو وایي یو د مرګ قانون دی او بل قانون چې کوم دی اغه د اونر کلینګ ځانګړی قانون دی نو په دې قانونو کې د سزاګانو سمره فرق دی او کم یو زیات بیا چې کوم دی اغه امپلیمنٹ
جی اونر کلینګ والا چې کوم قانون دی دی اغه خپل سزاو سزاګانی دی اغه کې میکسیمم پنیشمنت چې کوم دی 25 سال دی او اغه سرا سرا نور چیزونه دی خو دی اغه کې چې ما خبره کو چې اغه کې سزونه داسې دی چې اغه نقصان یا دی قانون ته بالکل موږ وایو چې دی اغه بالکل آسی کړی دی اغه دا دی چې اغه کې به د سوله والا آپشن چې کوم دی او کلاو دی رور چې کوم دی خپل خورو او قتل کی نو پلار چې اغه معاف کی نو بیا کی دیشي ما تاسو ته موږ 2004 کې دا چې کم قانون وخت کم وخت راغلی نو 2011 کې موږ یو سټڈی کړو او پورا ملک کې دا سټڈی شوی نو د زمونږ خیبر پختونخوا کې نوخار کې موږ دا سټڈی کړو او سلور شوبګانی پولیس عدلیه کمیونټی او ماتم سلور یاد نه دی سلورم یاد نه دی خو دې موږ ته پوسونه کړو تاسو به سرپرایز دی چې کم وخت موږ پولیس سره خبر وکړو یو کس نه چاغی ته پته چې دا قانون دی وسه ولی چې کم وخت لاش ملاویږي یا صحیح نو پہلے خوب محرر ته بزی کنه چې هغه سر رپورٹ ولیکی نو محرر ته بالکل پتہ ہی نشته چې دې کې داسې قانون دی بیا به عدالتونه ته کیس دی نو عدالتونه ته دا لایرز چې کم دی دی هغه هم سر ډیر زیات دی کې نو علم نو دی قانون بارا کې نو تاسو دې نه تاسو مطلب اندازہ کولې شه چې سونا دی من دی پورا اونر کلنگ والا چې کم سیس دی ته سونا مطلب ویټ مونږ ورکاو
گرانو ردونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ڈی ریڈیو او ٹی وی دی دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل د مخالفت وروسته پارلیمان کې د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړل سوی بل واپس اخستل سوی تفصیلات زموږ خبریال احسان محمد خان راکوي
د مذهبي چارو کارپوهان وایي د نابالغه یا کم عمره ماشومانو د ودونو درولو دپاره دغه قانون سازي د وخت ضرورت دی او د دغه لارې ماشومانو ته د هغوی بنیادي انساني حق هم په لاس راتلی شي. د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر او نومیالی مذهبي دانشور قبله ایاز وایي د کم عمرۍ ودونو درولو دپاره قانون سازي هیڅکله هم د اسلام پر ضد نه شي ګڼلی. په دې اړه نوموړی وایي
چدی دا حقیقت دا دے کہ موجودہ حالاتو کی بالکل دا دے انسانی حقوق خلاف ورزی دا او بیا خاص کر پر حنفی فقہ کے خود دا اجازت ور کرے شو دے چی جنے دا حق تے چی اگر پخپلا چوائس کی اور جنہیں پخپلا انتخابو کی اور کچرتا کم عمرے کے دے اگے نسبت کرتا شوی نو جنہیں تدا حق تے کہ آدے ولی یا خپل مشر اگر انتخاب چکم دے اگر رد کی اور داغا تسلسل چکم دے 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 پارا کچرتا دے قانون کا غیر ضرورت نی نو باید چخ مزیدارہ مشاورتی انداز کی یو بہتر قانون سازی.
دا سماجی چارو سڑنکار نسیم خان دوڑوائی اسلامی نظریاتی کونسل خپل کردار متنازعہ گرزول او زکه د دا قسمه قانون سازای پر ضد خند جوړیږي.
نو د اسلامي نظریاتي کونسل خو مخکنم متنازع ده په دې کې دا سي بنیاد پرستا او ګوندونو ته مشري حاصل ده چې هغه د اول ورځې نه دغه کوشش کوي چې د کومره ماشومان ودونه دی وکړي شي. نو دا خو ډیره ضروري خبره ده چې دا بل داسې پیښ شي چې د کومره ماشومان ودونه ودرول شي. اسلام کې خو دا خبره ده چې د دې فقہ جوړ شوی دا د دې اصول جوړ شوی دي. نو هیڅ قسمه گنجائش چې دی هغه په اسلام کې هم نشته دی د کوم را ماشومان د ودونو او په انسانیت کې هم نشته.
یو بل وتلې مذهبي دانشوار پروفیسر ډاکټر عبدالوهاب وای چې کوم قانون د اسلام پر ضد نه وي نو نه د پکار چې اسلامي نظریاتي کونسل او یا بل څوکي پر ضد غږ پورته کړي.
فکر کې حکومت خپل معاشره او سوسایټي چې کوم دلته کې کوم خرابې دي هغه ته وګوري او د هغه په بنیاد باندې داسې قانون سازي وکړي چې هغه کې د اسلام چې کوم بنیادی احکامات دي د هغه خلاف ورزي نه بلکې دای چې د وخت مور پلان کې دي هغه اکثر د بچي مفاد څنګه ګوري او ذاتی خپل د مفاد لپاره بعض وخت کې مقدمه کړي دي غیر الکول لپاره بعض وخت کې دي مال او دولت په نظر کې د دې لپاره کدا چې صورت حال راځي او د دې قانون سازي حکومتو کې نو د اسلام پر سر دا بالکل ټیک ټاک خبره ده او دا بالکل جایز ده داسې قانون سازي کول پکار
د کم عمرۍ ودونو پر ضد د قانون جوړولو لپاره د دغه بل وړاندې کوونکي چې د حکومتي ګوند د قامي سملای غړي ماروي میمنده چاچی د دغه قانون جوړولو د پاره په کمی سملای کې او د سملای بهر هم غږ پورته کړي او د بشري او ماشومانو د حقوقو سازمانونو د دې د پاره ستایل هم ده. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د بلوچستان حکومت په سرکاری روزګارونو جابونو کې یا نوکریو کې د خپل برخې د سیوا کولو غوښتنه د مرکزی حکومت څخه کړې ده. په دغه لړ کې یو قرارداد په صوبایي اسمبلی کې په متفقه توګه باندې منظور کړی شوی دی. د ډیور اډیو خبریال عبدالحمید سمسور په دغه باندې د کوټې څخه تاسو ته ویډیوي راپور وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په مرکزی ادارو کې د ملازم
گرانو قدرمن اردن کو تاسی د ډیور ریډیو د ټی وی خبرونه ته غوږ یې او زه فکر کوم چې دی وخت کې څه تکنیکی مسله ده چې لکه بلې منګه تاسی ته د حمید سمسور دغه ویډیو راپور په وړاندې کولو کې ورستو راغلو یا پاتې راغلو. کوشش وکړو چې دغه ریپورت څنګه هم سمېږي او دغه تکنیکی مسله حل کیږي نو دغه موږ تاسو ته وړاندې کوو. اوس به راشو پېښور ته او د پېښور نه د ډیور ریډیو خبریال میا فاروق فراق صاحب تاسو لپاره یو ویډیوي راپور تیار کړی دی چې پکې یو ماشوم د هغه مور او پلار سره خبرې اترې شوې دي. دغه ماشوم ناروغتیا ده چې د په زړه کې سوری دي او دغه د علاج لپاره پلار وایي چې د ده سره څومره پیسې وي هغه لګولې دي او د نورو پیسو هغه ته اړتیا ده. نو راځي چې د میا فاروق فراق صاحب دغه ویډیو راپور وګورو.
ماشومان که د مشرق که د مغرب دی، د جړاو د خندا انداز یو دی. هو دا گل ماشومان، دا وړ ماشومان که هر چرته وي، د دې درد یو شان وي، که د امیر په کور کې دی که د غریب په کور کې دی، بچه بچه دی. د ده په خندا، د ده د مور پلار د مخ رنګونه لکه د ګلاب سره کیږي او غوړیږي، او د ده په جړه د مور او پلار د زړه نه د وینو څاڅکي راوځي. دا چې راسره وینه ای، دا ګل ماشوم زما په مخ کې دی. غوڼمون ښایسته شنې سترګې دي، دوه کاله عمر دی، نوم یې دی ریحان علی. ریحان علی چې کله پیدا شو نو په ده باندې به هم مور ډېرې خوشحالۍ کړي وي، ډېر امیدونه به یې پسې تړلي. پلار یې منصور علی راسره ناستی دی، ده به هم ډېرې خوشحالۍ کړي وي. خو د دې بدنصیبه مور پلار د خوشحالو دغه موده ډېره کمه وه، ځکه چې ډېر زر د ریحان علی جړه د مور او پلار د زړه په وینو تویدو بدله شوه. د ده د مور پلار د امیدونو نه هغه وخت سا ووتله کله چې ریحان خپله جړه نه چپکوله او دی په ړومبي ځل ډاکټر ته بوتلو. ډاکټر منصور علی ته وویل د ریحان په زړه کې سوری دی. د دغه سوری غږ نه و چې د ریحان د مور زړه هم سوری کړ. اوس ریحان علی د دوو کالو دی، ډاکټر ده ته اپریشن لیکلی دی. ولې دغه مور ریحان علی ته اوښکې توی جاړي؟ ولې جاړي؟ راځئ دا به د منصور علی نه تپوس وکړو چې د دغه ماشوم د اپریشن په لړ کې څه مشکلات دي.
مونږ چې د شروع کې د دې نمونیا غونډه کې شوی وه نو مونږ دلته ډاکټر نثار له بوتلو. د دې لاسونه ګوتې چې دی دا شنې کېدې، نو هغې د وجه هغې ویلې چې د ارامۍ ته بودی. د دې نوره مسله ده چې هلته چک اپ وشي چې دې کې څه مسله ده. نو بیا مونږ ډاکټر بختیار له لاړو، بیا هغې ویلې ټیسټونه وغیره وکړو. نو هغې ویل راته ویلې چې یو خو د دې یو وال بند دی، بل د دې زړه کې درې سوري دي. نو هغې نه بس چې کسه ټایم هغې نه مونږ علاج وغیره وکړو. هلته زموږ درې څلور لکه روپۍ ولګېدې، ما د یو بند نه قرض راواغستې. تر دې حده پورې چې ما پکې خپل د مور و پلار کور چې دی دا مې هم پکې خرڅ کړو، چې ولې زه د خلکو قرضدار شوم. نو هغې قرضدار هم تنګولم، نو آخر مې دا کور خرڅ کړو چې یار د ماشوم قرض هم هلکه شي. اوس به ګورو چې الله مالک دی چې مخکې څه کېږي.
اوس ته د ماشوم په علاج کې څه رکاوټ دی؟
اوس د دې علاج کې دا رکاوټ دی چې یار ما سره مزید پیسې نشته. ډاکټران وایي چې په دې باندې تقریبا 7 لک روپۍ خرچه راځي، او د دې اپریشن دلته به نه کیږي. د دې اپریشن لپاره تاسو لاهور ته ځئ.
ما به د دغه مور د زړه آواز هم تاسو ته اورولی و، خو دا د کور ساده باده خور ده، زمونږ خبرې نشي کولی د ټي وي د کیمرې مخې ته. خو د دې اوښکې د خپل وړوکي بچي د پاره سوال کوي چې د دې وړوکې ریحان علی د مرګ د خولې نه وژغوري. کوشش په مداوی چې اوس د دې صوبې د طبي واکدارو او حکمرانانو سره هم دا مسله راوچته کړم، او دا غوی نظر هم درته واورم چې هغوی به د حق لباندې څه نظر لري.
او اوس راغلم د خیبر پختونخوا سوبې د ټولو نه لوی هسپتال یعنی لیدغې د هسپتال ته د صوبایي حکومت دعوه ده چې په دې هسپتال کې یې مریضانو ته د دور جدید ټولې جدیدې طبي اسانۍ ورکړي. د هسپتال ترجمان ښاغلی سید جمیل شاه صاحب را سره ناستې دی، دوی سره به د دې ماشوم د مرض په حواله باندې خبره کوو او ځان به ترې پوه کړو چې ولې دا مسله دې هسپتال کې د حل کېدو ده. جمیل شاه صاحب هرکلی در ته وایي. جمیل شاه صاحب، دا وړوکی دوه کلن ماشوم چې پلار یې ورته د علاج دپاره ټول اړین مړي وبیلله، کور یې خرڅ کړلو، او اوس هم ډاکټران وایي چې 1,00,000 روپۍ ستا په علاج لګي او دا په لاهور کې ممکن دی، دلته ممکن نه دی. د حکومت دغه دافې آیا دروغ دي؟ دلته د علاج نشي کېدلی که څه هغه مشکلات دي په علاج کې؟
د ماشوم د علاج حوالے سره ورته دا وایم چې لیډریډنګ هسپتال چونکې د صوبې غټ هسپتال دی او د پوره صوبې نه مختلف علاقو دلته مریضان راځي، روزانه موږ د 10,000 مریضان راځي، نو موږ ته که څوره بجټ ملاو شي نو ناکافي شي. خو د دې کارډیالوجي حوالے سره ورته دا وایم چې موږ ته بجټ ملاو 1,72,00,000 روپۍ، هغه بجټ موږ ختم کو او اوسه پورې چې ولګېدې نو 1,88,00,000 روپۍ ولګېدې، لکه څه بجټ نه علاوه موږ پیسې خرچ کړې په مریضانو. خو تاحال موږ ته صوبائی چې کم چې موږ ته بجټ ملاویږي په دې مت کې، نو روا مالی سال بجټ موږ ته اوسه پورې نه دی ملاو شوی.
که تاسو ته چرته حکومت په وخت د کارډیالوجي په مت کې پیسې درکړي، تاسو بیا کولای شئ چې په لوکل سطح د داسې مریضانو علاج وکړي؟
ما چې څنګه تاسو ته چې دا 1,88,00,000 روپۍ موږ خرچ کړي دي، نو دا موږ په دغه مت کې خرچ کړي دي.
ډېره مننه جمعه صاحب. د لیډرینګ هسپتال د پی آر او ښاغلي جمیل شاه صاحب سره د لیدو کتو نه وړاندې مې کوشش وکړو چې د دې ماشوم د علاج معالجې مسله د صوبایي حکومت په پام کې هم راولم. دا ماشوم چې په کومه علاقه کې اوسي، د دغه علاقې نه د دوی پونټونو باندې منتخب شوی ایم پی اے یا د صوبایي سبلۍ غړي شوکت یوسفزی سره مې رابطه د ټلیفون له لارې ونیوله. شوکت یوسفزی یوازې ایم پی اے نه دی، بلکې دا وخت ورته د هغه د پارټۍ د حکمران ګوند د صوبایي ترجمان ذمواری ورته هم سپارل شوی. شوکت یوسفزی صاحب چې رانه کله ټوله کیسه ښه په مطمئن زړه واورېده او سوال مې ترې وکړو چې تاسو خو دعوې کوئ چې نسته د اړین د کور په درشل باندې د صحت، تعلیم او نورې بنیادي اسانۍ ورکوو، د دې ماشوم علاج به څنګه ممکن وي؟ نو هغه راته ډېر په بې روخۍ سره وویل چې زه دا وخت په میټینګ کې یم او دا ګارنټي نشته چې د شوکت صاحب یا د هغه د ګوند د نورو حکمرانانو توجه کله دې ماشوم طرف ته راوړي، نو د ژوند مزه به د ده په لاس کې وي که نه، د دغه ناترسه بیمارۍ تیز طوفان به دغه مزه به د ده لاس نه شلولې وي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
یو بیا کوشش کوو چې لاړ شو بلوچستان ته، او د بلوچستان نه د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور چې د کوټې څخه کوم راپور را لېږلی دی، په سرکاري ملازمتونو کې د دغه صوبې د برخې سیوا کولو لپاره کوم قرارداد منظور شوی دی. نو راځئ چې دغه ویډیوي راپور ته یو واری بیا پام شو.
د بلوچستان اسمبلۍ په غونډه کې په مرکزي ادارو کې د ملازم
ډیر په بخنه سره دغه راپور یو واری بیا په وړاندې کولو کې مونږه ناکامه راغلو، او دغه څه تکنیکی مسله ده چې کله هم دغه تکنیکی مسله حل کیږي نو تاسو ته به وړاندې کوو. خو زه فکر کوم چې وخت کم دی، نو لاړ به شو قبایلي سیمو ته. په قبایلي سیمو کې د یونیورسټۍ جوړولو دپاره وخت په وخت باندې ژمنې شوي دي د 13 کالو راهسې، بلکې د دې نه زیات. کله ویل کېده چې باجوړ کې به جوړېږي، کله ویل چې بل کوم ځای به جوړېږي. اوس د قبایلی سیمو چې کوم د فاټا سیکریټ دفتر دی نه هغې لخوا ویل شوي دي چې د کوهاټ یوه سیمه ده دغلته کې دغې لپاره ځای اخیستل شوی دی. نو اورو چې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومند د دغه د فاټا سیکریټ د وایان د خولې چې فضل الله نومېدی هغه نور څه معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
د فاټا سیکریټ چارواکي وایي په پاټا یونیورسټۍ جوړولو باندې کار بیاتون کړی او نوې وایس چانسلر یې ورته ټاکلې. د فاټا سیکریټ وایان فضل الله وایي د یونیورسټۍ لپاره د کوهاټ اخوروال سیمه کې ځمکه اخیستې او د ودانۍ جوړولو لپاره یې پن هم منظور شوی. فضل الله وایي د فاټا یونیورسټۍ جوړولو مقصد قبایلي ځوانانو ته د تعلیم زیات نه زیاتې موقع برابرول دي.
تاسو ته پته ده چې د ترهګرۍ خلاف چې څونه قربانۍ زموږ قبایلي خلکو ورکړې، په هغې کې زموږ څونه سیکیورټي فورسز قربانۍ ورکړې او زموږ چې کوم ینګ ځوانانو کوم ینګ کلو نو هغه د ترهګرۍ طرف ته چې دی نو داسې عناصر چې هغې ځان طرف ته اټریکټ کول، خو هغې کې چې دی نو د دغې د مخنیوي دپاره زموږ ګورنر خیبر پښتونخوا ښاغلی سردار مهتاب احمد خان نو هغې د دې یونیورسټۍ باقاعده
دی یونیورسټۍ منظوري په کال 2013 کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداري لخوا ورکړل شوی و او د یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر پروفیسر شفیق الرحمن وایي چې په یونیورسټۍ درې کاله کې کار سرته رسولو خو د هغه وخت حکومت عدم دلچسپۍ له وجې د ځنډ ښکار شوه.
ډونرز به زما خیال دی دې ته مدد ورکول غواړي، یا به غواړي دنیا خواهش دی چې دلته فاټا کې نسیجه شي. دا خو بنیادي طور سره یو فیصله یا سیاسي فیصله ده، خو نه پوهېږم چې زمونږ د لیډرانو ولې دا شی دومره بیک برنر باندې اچولی وو چې تر اوسه پورې هغه
په خیبر پختونخوا کې د یو درزن نه زیاتې یونیورسټیانې دي، خو تر اوسه په قبایلي علاقو کې یو پوهنتون هم نشته. او د زده کوونکو یو تنظیم مشر شوکت عزیز وایي قبایلي زده کوونکي د لوړې کچې زده کړو کې د مشکلاتو ښکار دي او باید چې دا یونیورسټي ورته ژر فعاله شي.
حالانکه په تیر کال هم د سوونو طلبه چې کوم دي د قبایلو هغه د مختلف یعنی مخکې تعلیم نه پاتې شو، ځکه چې دلته په پېښور یا د ملک په نورو یونیورسټیانو کې د پاټا طالب علمانو ته خپلې کوټې ایښي دي، د هغو کوټو نه علاوه دوی ایډمیشن نه شي کولی.
فضل الله وایي د کار ځنډ وجه د پنډونو کمی و.
اول خبره دا وه چې د فنډ مسله وه، زمونږ تاسو ته پته ده چې د فاټا بجټ دونه نو چې هغې کې د یونیورسټۍ دپاره یو ډېر غټې پیسې په کار وي، نو هغې کې دا په خصوصي توګه باندې زمونږ ښاغلي ګورنر چې دی هغې د دې دپاره دا یو نان ای ډی پی سکیم منظور کړ، د هغې دپاره فنډ مختص شو او اوس به ډېر زر په هغې باندې چې دی نو کار شروع شي.
ترهګرۍ ځپلې قبایلي علاقې د ملک نورو برخو په نسبت تعلیم کې وروستو پاتې دي او د خوندګۍ شرح پکې کمه ده، او اکثر زده کوونکي د مالي توان نه لرلو له وجې د هیواد نورو برخو یونیورسټو کې د داخلو نه محرومه پاتې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، شبقدر.
د پاکستان د قبایلي سیمو رغبه د اروپایي ملک د ناروې نه هم زیاته ده، خو په ناروې کې یونیورسټیانې په سوونو دي او په قبایلي سیمو کې یوه یونیورسټي هم نشته. یا خو دغه قبایلي سیمو کې خلک تعلیم ته ضرورت نه لري، او یا ارشد مومن چې څنګه وایي په دغه کې د حکومت عدم دلچسپي تر اوسه پورې لیدل شوې ده. الله دې وکړي چې دغه یونیورسټي زر جوړه شي. د ډیو رډیو دا خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. په تکنیکي اړخ باندې کولو کې انجینرانو کې وو موږ سره جان او سکیف، او په پروډوسرانو کې زموږ سره زموږ همکار خوږ وکیل خانو.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې خبرونه زموږ تاسو اجازه غواړو، شش پدرته غواړو.